ستوري مسي وقت د غرمي دولس بجسوي من دخالي ورځ د 2012 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده د مشال ریډیو د نوځي نخساته خبرونه په یو بل غړي کې مصافر حکاک السلام علیکم هیله ده نو خوشاله مشال غاست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او د شام په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو په دوه نیمای کې د نړۍ رنګونه اوس پروګرام وړاندې کوو په پخار کې به مایک موجود به ورته وسپارم چې په دې وخت خبرونه
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سرټکی په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په تیرو 25 ورځو کې بارانونو او سیلابونو په دغه هیواد کې واتیا کسان وجلي او 119 ژوبل کړي. په هلمند ولایت کې امریکا په هوایي بمبارۍ کې د غلطین افغان سرتیری وجلي. امریکا ایران ته خبرداري ورکړې چې زر تر زره د ټول نیولې شوي امریکایان خوشي کړي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په تیرو 25 ورځو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د لوجې د وجل شو کسانو شمیر واتی او ترسیدل او 119 نور ژوبل دي. د راپور له مخه د غبارانونو په خیبر پښتونخوا کې 14، په سند صوبه کې 6، په بلوچستان کې 6، په قبایلي سیمو کې 8، په کشمیر کې 1 او پنجاب صوبه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 13 کسان وجلی دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولې او په بیلابیلو سیمو کې نږدې 160 کورونه ویجاړ کړي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو افغان زدهکوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او دې اړخ ته د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
نرمی دا سره غلی چې دا یو پایلټ پروجیکټ دی. کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. د دې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډز په نوم باندې موږ یو پروجیکټ شروع کو.
چارواکي وایي د دغه کارونو ترلاسه کولو عمل د تورخم په نادرا دفتر کې پیل شوی دی، خو نورو عامو افغان وګړو لپاره به د پاسپورت او ویزې شرط برقرار وي. د امریکا د دفاع وزارت تیره ورځ ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطینه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وجلي. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه 2 کمانډران وجل شوي، خو ویلي دي چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په دې پیښه کې ټول څومره کسان ځپلی شوي. امریکایي پوځ ویلي چې دوی د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو مرسته کوله. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې په دې پیښه د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې هغو کورنو سره غمرازي کوي چې د دې پیښې په نتیجه کې متاثر شوي دي. تیر ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړې چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولي دي خوشي او واپس نه کړل نو ایران به نوو او سنجیده نتیجو سره مخ شي. ښاغلي ټرمپ لس کاله مخکې په ایران کې د لادرکه شوي اف بی آی ایجنټ رابرټ لیونسن او د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باخر نمازی او هغه نور ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه گرفتار کړي د خوشي کولو غږ کړی دی. سپینې ماڼۍ تکړه چې نږدې تر سلویختو کال پورې ایران د خلکو گرفتارۍ او ځان سره ساتل د ریاستي تګلارې په توګه کاروي او دا عمل تر اوسه پورې جاری دی. تیره اونۍ ایران د امریکایي پرنسټن پوهنتون محقق زی وانګ ته هم د جاسوسۍ په تور سزا ورکړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیر ورځ د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي اداره CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي، خو زیاته کړې ده چې د دې پریکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. په شام کې د ځانګړي امریکایي ځواکونو مشر جنرل ټوني تامس تیره ورځ د کالوراډو ریاست په اسپن ښار کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دا یوه ډېره سخته پریکړه وه خدا مونږ د روس ته خوشاله لپاره نه کړی. خغلی تاموس وویل چې د دې پریکړې بنیاد په هغو نتیجو شوه چې امریکا د مخکې نه ټاکلې وي. خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې سی آی ای دا پروګرام ځکه بند کړو چونکې هغوی شام نه د روسي ځواکونو د وستو جوګه نه وو. سپینه ماړی ویلی دی چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکاراموچی د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی، خو ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفی شوی دی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ویلی دی چې د شان سپایسر په لخوا په غیر متوقع توګه مستعفی کېده. حتی د سپینې ماړی لوړ پوړي چارواکي هم حیران کړل. ښاغلی سپایسر د هغه وخت نه د سپینې ماړی ویان و کله نه چې ښاغلی ټرمپ د خپلې عهدې سوګند پورته کړی دی. خو بلخوا نیویارک ټایم ورځپاڼې لیکي چې شان سپایسر د ښاغلي سکاراموچی په تعیناته د خفګان په توګه استعفا ورکړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې اوس به نوې ویانده سارا حقبی وي. او وروستۍ خبر دا چې د سربیا وزیر خارجه ایوکا ډاچیک وایي چې ډېر ژر به د دغه هیواد په دریم لوی ښار نیس کې د روس د متنادع مرکز په اړه خبرې روښانه شي. ښاغلی ډاچیک دا خبره یوې ورځپاڼې سره په مرکه کړې چې دوه ورځې مخکې چاپ شوې وه. په دغه مرکه کې هغه زیاته کړه چې هیواد به ډېر ژر پریکړه وکړي چې آیا د سربیا او روس مشترکه هیومینیټیرین مرکز کارکوونکو ته سفارتي درجه ورکړي او که نه. ښاغلی ډاچیک وویل چې هغه په ذاتي توګه د دې حل طرفدار ده. د وزیر خارجه ډاچیک لخوا دا خبرې درې ورځې پس له هغې مخې ته راغلي چې په واشنگټن کې د امریکا نائب صدر مایک پنس سره ملاقات کړی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مجد بابر اوریدل. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو مهم رپورټونو دادی او سره نور رپورټونه هم دراوړو. د پاکستان له آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له وجې راغلي سیلابونو او کورونو نړېدو په پیښه کې 80 کسان مړه شوي دي. د پېښور د تعلیم څانګې په ضلع کې د نجونو د 1.5 سکولونو د تړلو او په نورو کې د زنکولو سپارښتنه کړې، خو چارواکي به دا کار څنګه کوي؟
خو دا ڈیسیژن چې دی دا ډېر کیئرفلی دا ڈیسیژن اخیستل کېږي. دا داسې نه ده چې موږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
د پاکستان چارواکو هغو افغان زده کوونکو ته خاص کارډونه ورکړي چې په خیبر ایجنسی کې هر ورځ د زده کړو لپاره افغانستان وځي. افغان زده کوونکي هرکلی کوي.
دا شپږ میاشتې کېږي چې ګیټ بند و. پنځه میاشتې مونږ سبق هم نه ویل او ډېر ښه تکلیف مونږ ته راکړل شو.
او په اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې د نورو خوندورو تفریح معلوماتو تر ځنګ د نوي فلم ډارک ټاور په اړه هم حال درکو. پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په دې هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته رسیدلی او 190 کسان ټپیان دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دغو بارانونو پرځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او په بیلابیلو سیمو کې نږدې 140 کورونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خبر کې تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 6، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 1.5 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو 130 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لپېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
خو بل خو بیا په باجوړ کې خلک وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چې د دوی فصلونو ته او ځمکو ته کم تاوان رسېدلی دی، لا هم یې د حکومت له لورې ورسره مرسته نه ده سوې. داسې کم تکلیفونو سره دوی مخامخ دي. شنواز ترکسي په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دا باجوړ ایجنسی په ماموندو کې یو هفته وړاندې راغلی سیلاب له وجې متاثر شوی ولسوای چې لا هم حکومت د بیا رغون لپاره کوم ګامونه نه دی پورته کړی. ولسوای چې سیلاب تر 1000 جریبه پورې ځمکه او ولل فصلونه وړي، تر شلو پورې کورونه ړنګ کړي، ولیکلو ته وتلي سرکونه ځای په ځای شلولې. ملک وطن د دغه سیمې یو مشر دی او وای
هم د مثال کده والد بندارې والد ناوي والد کورونه په کې سیلابونه وړي دي. سیلاب چې کوم دی د شپې راغلی او خبردار ده چې لکدم زګو تاوانونه ډیر کړی دي، ونه ډیری وړي دي، خو باندې باغونه او د شلدالانو باغونه په دغه علاقې کې کوم دی نور انتګي کاټولې دغه په باد کې دي.
حاجی فتح محمد وای چې لا هم د هغوی د سرکونو جوړولو لپاره څوک نه دی راغلی، ولر فصلونه مکمل ختم شوي، نو غواړي چې حکومت ورسره مرسته وکړي. پارلمانی غړی حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړل، 15 ورځې هم دغه سیمې ته ورغلی او خو ګیله وکړه چې قبایلی حکومت د یادې سیمې د سیلاب ځپلو سره مرسته نه کوي.
دا بالکل په سرحد او بارډر باندې پراته خلک دي. هغه وخت مري د دې یلې کې کوڅه ټول باندې گورنر کې ویډیو شو کې دي علاقې زور سره ما چې میرا والی بل محکمې بل محکمې او د دې پوره پوره انتظار وکړي.
او د یادې سیمې د ولس په وینا چې هر کله کې حکومتي ادارو د هغوی د بیا رغونې لپاره ګام پورته نه کړ، نو هغوی به په احتجاج مجبور شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا ځوان ډاکټرانو د ډاکور کړی چې کای مشران پر نوکری بحال نسونه د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کورمخې تبا احتجاج وکړي. حکومت د ځوان ډاکټرانو مشران ځکه له نوکری لري کړی چې په وینا یې د هړتال کړی دی. ډاکټران د ډیر مدیرې سي د خپل غشتونو د منلو لپاره پر احتجاج دي. شبرجان نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا ځوان ډاکټرانو هړتالي کیمپ لګولې د روزي نه مخکې دغه کیمپ شروع کړو، نو هغه باندې چې کوم د اسپیټال انتظامی ده هغه پرون پرې ټکړه ده چې څومره هم پدې کې ککړ ډاکټران دي، نو پاره کې ری چې کوم مشران دي هغه د نوکرۍ څخه لری کړی دي او دغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. په هغه باندې دغه کوم ځوانان ډاکټران تنظیم دي هغه پرون هنګامي غونډه کړه ده پرون ماخام، هغه کې دغه پرې ټکړه ده چې دغه اپوزیت باندې یو خدا چر دی کوم وختونه هغه نه منل کیږي، بل دی چې زموږ کسان هم د نوکرونو لری کړل. ویشتم جولای د دې میاشتې په دی په لیډ ریډینګ او د پیښور روغتونونو کې هلتال کوي. دوی وایي که په دغه ویشتمه باندې هم بیا د دې د مرګري بحال نه کړو دوی غوښتنه ونه منل شوې. دوی د خیبر پښتونخوا د څومره هم ځوانان ډاکټران دي ټول تنظیمونه برازي شامل لفاټه او دغه ټول به چې کوم دی د اسلام آباد د بنکاله چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کور دی هغه مخاطب احتجاجي لاریون کوي.
شکرای سره تاسو د دوی غوښتنه څه دي؟
دا دې وختنه د غره چر دی کوم سرویس سټراکچر دی یا دې کوم تنخواګان دی د غیر ریګولایزیشن غواړي دا شند دی چې کوم پی جی ایم ای یا د پوسټ ګریجویټ د دې سبق اداره ده هغه حکومت د دې په وینا هغه ختمول غواړي دی چې دې ته بدلول د پته پر بیا په خیبر په تنخوا کې ځای نه وي. د دې نه علاوه د دې چې کوم نه وي چې کوم کسان نشي میډیکل افیسر وي دا یې په وظیفو تنخواګانو کې زیاتوالی غواړي.
د پېښور تعلیمي څانګې په ضلع کې د جنوکیو د دیرش کلونو د تړلو هغه په نورو تعلیمي ادارو کې د زمکولو وړاندیز کړی. حکومت وایي د ګام مقصد د تعلیم په برخه کې شته وسایل په اغېزمنه توګه استعمالول دي. په خیبر پښتونخوا کې 63% ماشومان سکولونو ته نه ځي، په کې لویه برخه یې د نجونو ده. په دې اړه د رفت انجم رپورټ اورو.
کسوم یو پلو په خبر پختونخوا کې د تعلیمي ایمرجنسي اعلان شوه او د غرنګ سکولونو ته ماشومان او راوستلو لپاره هر کال داخلي کمپاینونه چلیږي. نو بل خوا مشال لډیو ته ترلاسه شوی اسناد تر مخه د پی خبر د تعلیم ضلع دفتر د خبر پختونخوا د تعلیم لومړی او دویم درجه محکمې ته خط لیږلی چې په کې سپارښتنې کړې دي چې پی خبر کې د جنکو دېرش سکولونه دي بند یا په نورو سکولونو کې دي ورګډ کړي. د اسنادو مطابق په پی خبر ضلع کې دغه دېرش سکولونو کې د جنکو د داخلي کمشره د کرایو په عمارت کې سکول او په یوه علاقه کې د ضرورت نه زیات سکولونه جوړېدل وجوهات ښودل شوي دي. د دې په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې نه وپوښتل نو د ادارې میډیا ایډوایزر نجیب الله خټک مشال لډیو ته وویل چې د سکولونو په ورګډولو صرف وړاندیزونه راغلي دي خو د محکمې لخوا د سکولونو د بندولو څه حتمي فیصله نه ده شوې.
د حکومت یو انټینشن دی چې کم سکولز کې انرولمنت کمی لکه د 50 نه کم سټوډنټس یې پکې او هغه سره خواښه کې په 1 یا 2 کیلومټرز ریډیس کې بل سکول موجود دي نو هغه سکولز مرج کړي شي. نو مرج کولو مقصد دی چې زموږ ریسورسز کم دي هغه افیکټیولی یوټیلایز شي. لکه د دې مثال داسې دی چې یو سکول دی چې کم کې سټوډنټان زیات دي خو ټیچرز کمې دي او په بل سکول کې سټوډنټس کم دي خو ټیچرز پوره دي. نو موږ دا دواړه مرج کو د دې لپاره چې ټیچرز هم پوره شي او سټوډنټ سترنګ هم پوره وي. نو دې سره د ګورنمنت ریسورسز ضایع کیږي نه بلکې هغه په افیکټیولی په یو ځای کې لګي. خو دا ډیسیژن چې دی دا ډېر کیئرفلی دا ډیسیژن اخیستل کیږي. دا داسې نه ده چې موږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
د پاکستان د تعلیم او فاقي وزارت د رپورټ 2015-16 تر مخه 2.6 میلیون سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي چې شرې یو کم 50% جوړیږي. د دې شمیرې ته لاندې خیبر پختونخوا کې 6.5% د ماشومان سکولونو ته نزي چې پکې د جنکو شرا 50% ده. د تعلیمي چارو کارپوه او څېړنکار شګفتا ګل په دې اړه وایي چې په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه کې د جنکو د تعلیم او سکولونو شرا کمه ده. نو په داسې حالاتو کې د پوره تحقیق او وجوهات معلومولو پس دې د سکولونو بندولو یا په نورو سکولونو کې د ورګډولو پریکړه وکړی شي خو چې د جنکو تعلیم ورسره متاثر نه شي.
روم دا دی چې کمرچر کیږي نو لګ ریالیستیک طریقہ باندې او د دې علاقې ضرورت ده هغه زمونږ پرایورټی پکار دی. هلته یو سټوډنټ هم شته نو سکول مرچ کول نه دی پکار.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د رپورټ تر مخه دا وخت یو سل 15 سکولونه د مختلفو وجوهاتو له وجې بند پراته دي چې پکې شپږ اتیا د جنکو سکولونه دي. د رپورټ تر مخه په صبح کې د 2000 نه زیات سکولونه کې د جنکو لپاره صرف 3000 خواوشه سکولونه دي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
خلته به خبر انتظامی چارواکو افغان زکونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د داخلي دو او د بچامینې په پاکستاني سکولونو کې د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکړي ده. چارواکي وایي د زکونکو ته به یو مخصوصه کارت ورکوي او دوی به هر ورځ د تګ راتګ لپاره هغه کارولای شي. په لنډ کوتل کې شاوخوا 400 افغان زکونکو زده کړې ترلاسه کوي چې هر ورځ تور ډیورن کرشي او ډی راوړي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابسو اړیکو له وجې د دوی زده کړې هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه فرح شنواری رپورٹ لري.
د خیبر انتظامی چارواکو په تورخم دروازه افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې د یو مخصوص کارت په ترلاسه کولو په بچا مینا تورخم کې په سکولونو کې د سبق ویلو اجازه ورکړې ده. په دې حق له د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو توای
نرمی دا سرغلی چې دا یو پایلټ پروجیکټ دی کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. د دې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډز په نوم باندې موږ یو پروجیکټ شروع کو. ریډیو فریکوئنسی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز دا یو اسپیشل کارڈز دی او هغه هغه ته سافټویر کې هغه انسټال شي بچ شو کوم بارډر دغه کارڈ هولډر بارډر کراس کوي نو بالکل په زیرو لائن او تزم افس ته د چیکینګ لپاره هغه ډیوایس باندې ریکارډ بیا کتل کیږي. ال د سکرین باندې چا کارڈ چي دي په سکرین باندې هغه تصویر او پورا پارټیکولر زیرازي مطلب یو د چا کارت بل څوک نشي استعمالول.
په دې تیرې یو ونه کې ګڼ شمیر افغان زده کوونکو د پولی دی غاړې تورخم بچا مینه کې په پاک انټرنیشنل پبلک های سکول او اکسفورد پبلک های سکول کې د 15 میاشتو بندیز نه پس یو ځل بیا زده کړې پیل کړې دي. په دې دواړو سکولونو کې خواوشا 400 افغان زده کوونکو سبق وایي. د پاک انټرنیشنل پبلک های سکول د پنځم جماعت یو زده کوونکی حمید الله چې ګردی غوث ناراضي خپل احساسات یې صدا سره شریک کړل.
ګردان شپږ میاشتې باندې او بس نه راتلو، هلته شپږ میاشتې هماغسې هلته ګرځېدلو، داخله هم نه وه کړې هلته، هلته ښه سکولونه نشته، هلته کتابونه هم ډېر دي، پیریډ هم هلته ډېر اخلي. شپږ بجې را پاسو، شپږ نیمې بجې را روانېږو، وہ بجو تقریبا ترارس سرجیان اندل تراڑے پر پل جے استاد را تلتا ولاڑی خگرا تو کی بس رواڑی بس وارن چ ڈاکٹر شو اس خکار شو خوشاری
او د ڈکی کلی نسیم خان شپگم جمعات کی زدکڑ کوی اوائی
او دا شپگ میاشت کی چی گیٹ بندو ولا چی شپگ میاشت مونگا سبق نہ ویلا او ډیر غټ تکلیف مونږ ته راکړل شو، ځکه چې د پاکستان مکتبونه هم ښه مکتبونه دي او بل زمونږ لپاره د میتھس انګلیش او ساينس لپاره مونږ دلته راځو. بیا هلته ګیټ کې هم مونږ ته لږ مشکل دغه دي چې دا کارډونه راته راکړي که نه، او روزانه راځو مونږ او بیا بیرته دولس نیمې بجې باندې مونږ بیرته اوړو ځو خپلو کورو ته.
یاد دوی چې د روان کال فبروري په شپاړسمه نیټه د پاکستان د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید وروستو د تورخم دروازه دوه ویشتو ورځو پورې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې شوې وه او افغان زده کوونکو راتګ هم بند شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو د تیر کال جون راهیسې د بارډر مینجمنټ یا د پولیس سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره پاسپورت او ویزه شرطی خیده. چارواکی وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په بلوچستان کې کارپان وایي د غربت له امله د صوبې 25% کسان د غذاییت له کمی سره مخامخ دي. دا خبره پرون په کوټه کې د غیر حکومتي ادارې مشال تر انتظام لاندې یوه غونډه کې وسوه. په غونډه کې وسو چې د خوراک د کمښت له کبله 40% ښځې د وینې د کمی ناروغي لري. له کوټې ایوب ترین رپورټ راکوي.
په دې غونډه کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال او د اسمبلی نورو غړو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د مشل لخوا و غونډې ته وویل شو چې په بلوچستان کې د غربت له امله 25% خلک د خوراک د کمښت ښکار دي او بیا په خاصه توګه 40% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ و مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره ماشومان د 50 کلو څخه په کم عمر کې مري.
دا مسله چې دی بیا لینک دی د غربت سره، چې خلکو ته روزګار ملويږي، زراعت سم کیږي او بیا دا معامله خپل هم ختمیږي. دریم خبره دا ده چې زموږ جغه یو ټریډیشنل چې دی یو طریقه کار دی غذاییت خه اغه دام غواړي چې ایڈریس وکي. بیا بالخصوص د وټامن ډی ډیفیشنسی چې دی اغه په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې زیات ده.
پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر عصمت الله کاکړ زیات کړه چې دا وخت حکومت د صوبې په 3300 کې د مندو او ماشومان لپاره د خوراک ځانګړي پروګرام پیل کړی دی.
زه دا وایم چې زموږ د نیوټریشن پروګرام چې دی دا موږ یو څو ډسټرکټ ته د غړي دی په کې ماډل او نور موږ غواړو چې دا څه اوس دوه دیس یا څلور دیس ازلا دي موږ په دګور کې دا ایون دوکې دا چې اوس په دې کې نو موږ دغه د کم چې دا پرېګننت یعنی عملدار خاتون دي لپاره او د کشتیانو لپاره او ته کې نو که دا زموږ کوم ډیزیز دي دا د کشتیانو هغه چې دا مین نورست دي دغه امیونټي پاور چې هغه کمی نو دا نه جوړان نه راځي.
په غونډه ته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او سپیکر میرمن رایلا دورانی تسلی ورکړه چې د مندو ماشومان لپاره به د خوراک دغه پروګرام ډیر ژر د صوبې په نور برخو کې پیل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان هلمند چارواکي وایي په ګریش کلسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په غلطي هوایي حمله کې د مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم. د هلمند والي ویاندو مرګ ځواک ویلي چې پېښه پرون تر غرمې وروسته شوې. ښاغلي ځواک ویل په ګریش کې د دې حملې د جزئیاتو د معلوماتو لپاره څېړنه پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون ورته پېښه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې امریکایي ځواکونو په غلطي کې د افغانستان د امنیتي قواوو یو شمېر غړو باندې حمله په غړي په حمله کې وژلې دي. فرشته جلازه یې نور حال راکوي.
د د امریکا پوز په هلمند کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خوشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوی راغلی چې د هلمند په ګرش کولسوالی کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خوشینونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا پوز په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی، خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلژه دوه قومندانان وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښو په اړه څېړنې پیل شوي دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلتنه پولیس پکې وو.
سیاست په جواب شخص کې چې د شهیدانو ټکیانو کړه څو نفره وو د دې موضوع دقیق معلومات دې مخکره شي. کومه هڅه چې تل شوې ده هغه په تفاهم سره دقیق څېړنې کوي او په دې اړه چې به هغه دقیق معلومات لاسته راوړي چې هغه په وخت آیا په دې باندې پکار شو آیا خبر ورکول شوې ده چې پولیس خان کې تاسو موجود دي او که وسلوال مخالفین دي او کنه کمپو کې کم چې دی هلته پولیس هم کم کړي قرارګاه لري او بس خلي پولیس په قرارګاه کې هوایي بریډ کې هم تور شي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د څېړنې په ځانګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استازي شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګرش کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتی ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې ښکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځمبه په ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو په ګرش کې پر امنیتی پوستو پراخې حمله پیل کړې دي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان د جنگ یو پخوانی سرتیری مارټزلر یو لیکنه کړې. په دې لیکنه کې هغه د امریکا د کانګرس او حکومت ته غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته ویزې او مراتب ورکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکا ځواکونو مرسته کړې ده. شاین بنری په دې اړه رپورټ او د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
په لیکنه کې راغلي دي چې باید امریکا د هغه متحدینو عزت وکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو مرسته کړې ده او په ډېرو موقعو کې د هغوی ژوند خوندي ساتلی دی. لیکوال د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د راتلو لپاره د ویزو ځانګړي پروګرام دی نور هم پراخه کړي. دا وخت د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانانو لخوا 14,000 خواستونه جمع کړل شوي دي، خو ولې کانګرس روان کال یوازې 2,500 کسانو ته د ویزو ورکولو منظوري ورکړې ده؟ لیکوال پوښتنه راوچتی، آیا د دې مطلب دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل ملګري هغه دښمنانو ته یوازې پرېږدو د چا پر ضد چې موږ شریکه مبارزه کړې وه؟ دوی مدا چې باید امریکا دغه هیواد ته د راتلونکو مهاجرینو سره مرسته وکړي او هغوی له داسې موقع پیدا کړي چې دوی او د دوی کورنۍ ورسره وده کولی شي، او باید دوی ته او د دوی کورنیو ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکړل شي. لیکوال وړاندې لیکي چې که داسې ونشي نو ورسره به په نړۍ کې د امریکا شهرت ته زیان رسي. دوی ته د مراعات ورکولو اسانه لاره دا ده چې کانګرس ورله د ویزو ورکولو پروګرام ساده او اسان کړي او د اعزازي ویټران حیثیت ورله ورکړي. د دې سره به شخصي کمپنۍ کولی شي چې دوی را د روزګار زمینه برابره کړي. باید غیر سرکاري ادارې هم را مخ کی شي او د دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د مترجم یا بل کوم حیثیت کې د امریکایي ځواکونو سره شریکه مبارزه کړې ده. د لیکوال په وینا د دویم جهانی جنگ نه وروسته امریکا ژمنه کړې وه چې د فلیپاین 2,500 ځواکونو ته به د ویټران په توګه ځانګړې حیثیت ورکړي. اگر چې دغه ژمنه په جزوی توګه پوره کړل شو، بیا هم د دې مثال لاري مونږ د خپلو افغان متحدینو سره مرسته کولی شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوس په څو ثانیو کې دولسمې بجې کېدونکې د لیدو وروسته به د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. نیټ پروګرام د نړۍ رنگونه به وړاندې کوو. خو دولسمې بجې سوې مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په تیرو 15 ورځو کې د شکال بارانونو سیلابونو د لوجې د وجل شو کسانو شمیر 80 ته رسیدلی او 119 نور ټپیان دي. د خیبر انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او د اړخته د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطۍ نه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وجلی. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی. تیر ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړی چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولی دي خوشي او واپس نه کړل نو ایران به نه وو او سنجیده نتیجو سره مخ شي. تیر ورځ د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي اداره CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي. خو زیاته کړې ده چې د دې پریکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی ساکاراموچی د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی او ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفی شوی دی. د سربیا وزیر خارجه یوکا داچیک وایي چې ډېر ژر به دغه هیواد په دریم لوی ښار نیس کې د روس د متنازع مرکز په اړه خبرې روښانه شي. ښاغلی داچیک دا خبرې یوې ورځپاڼې طرف په مرکه کړې دي.
دا خو د خبرونو لنډیز سی مجید بابر وړاندې کړ. خدا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې پاکستان فوج د خیبر څلورم عملیاتو دوران 15 وسلوال وجلی او یو شمېر پټنځایونه یې ورله هم تباه کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان فوج د روانو عملیاتو دوران لویه کامیابی ترلاسه کړې ده او 90 کیلومتره علاقې له وسلوالو څخه پاکه کړې او امکان دی چې ډېر ژر به ټوله سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد دی جنگ کې پاکستان ته په لوی کچ ځاني او مالی زیان اوړېدلی دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا جنگ به تر کمی جاری وي په دې حق لا څه نشي ویلې کېده. خو دې جنگ غټلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان فوج سره سره سیاسي مشرولي او ټول قام هم خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کومې قربانيانې ورکړي دي نو د امریکا په شمول درسته نړۍ یې مني. خو د حیرت خبره دا ده چې د منلو سره سره امریکا په پاکستان د ترهګرۍ په حواله سره مختلف قسمه تورونه هم لګوي. لکه وایي چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني ډلې پر ضد نه بلکې د وسلوالو د ایوی مخصوصی ډلې پر ضد کاروایانې کوي. خو پاکستان څو ځله دا تورونه رد کړي او وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد بې له څه توپیره عملیات کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکا په شمول کې د نړۍ نور ملکونه غواړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړي شي نو ورلبا په ګډه سره کړنلاره جوړول وي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د جمعې په ورځ د پاناما کیس اورېدنه مکملولو وروسته فیصله خوندي کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې تیر کال اپریل میاشت کې د آف شور کمپنیانو حواله سره راپور خطرغه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه سره سره د ملک د یو شمیر نورو کسانو نمونه هم مخې ته راغلل. د کم اورستو چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ د احتساب غوښتنه شروع کړه. ورسپان علی کې چې کله د ماملې په سپریم کورټ کې راپورته کړې شو نو عدالت د دې ماملې د نورو پلټنو لپاره ګډ پلټنی ځډاله جوړ کړه او یادې ډلې خپل راپور د جولای په 10 منېټه سپریم کورټ ته وړاندې کړو. ورسپان په اخیره کې لیکي چې سپریم کورټ د ایوی اونۍ اوریدنی اورستو د جمعې ورس فیصله خوندی کړه نو سیاسي ګوندونو لپاره دی چې په صبر سره د دې فیصله انتظار وکړي او د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومست مجلې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه کړې چې ګاونډي هیوادونه دي او کشمیر پر سر اړیکې ترنګړې دي. پر خوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې چې چین د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې په استحکام کې څه رول لوبولی سي او له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده اوروي.
اکانومیسٹ مجله لیکي که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات کړکېچن دي، خو بیا هم دغه دواړه هیوادونه ډېر څه یو شان لري. مجله لیکي کله چې په لندن کې د پاکستان او هند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وه، نو د دواړو خواو کتونکو جذبات لوړ ول. تر لوبې مخکې پیشنګوئی شوې وه چې هند به لوبه ګټي، خو کله چې د پاکستان کرکټ ډلې د هند یو مهم لوبغاړی آؤټ کړ، نو په موبایل ټلیفونونو د هغو کتونکو تصویرونه اخیستل شروع شول چې په اخیستل شوو کمیسونو یې لیکلي وو چې بریالي طرف په کشمیر په خپل نوم کړي. بیا په کشمیر کې هم آتش بازی وشوې. مجله لیکي د سولې لپاره ضروری ده چې پاکستان او هند قوي جمهوریتونه جوړ کړي. دواړه خواوې باید له مسلو سره مخامخ ادارو ته توجه ورکړي او د عدلیې او تعلیم په برخه کې اصلاحات راولي. مجله د دې ترڅنګ انتخاباتي اصلاحات هم اړین ګڼي. مجله لیکي په دواړو هیوادونو کې سیاسي فنډونه غیر شفافه دي، نو د منصفانه نتیجو لپاره هم دې طرف ته توجه ضروری ده. بلخو فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي، نړۍ له چین نه غواړي چې په شمالي کوریا خپل نفوذ په استعمالولو سره دغه هیواد په دې آماده کړي چې د اټومي وسلې ترلاسه کولو کوششونه پرېږدي. رسپانه لیکي، د نړۍ په باور دا کار یوازې بیجینګ کولی شي. بلخوا چین ته په دې سترګه هم کتل کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې خرابوالی کمول شي او طالبان د خبرو اترو میز ته راوستي شي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د ځواکونو موجودیت لري، خو توجه د هغه هیواد په کورنیو چارو زیاته ده. رسپانه لیکي، بیجینګ سیمه ایز استحکام او خپل مفاد دواړه په پام کې نیول غواړي. دا وخت چین د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې په پاکستان کې تر 55 بلین ډالر سرمایه کاری کوي. دا د سړکونو انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچې، د برېښنا د مرکزونو او ریلګاډو د پټلو پروژه ده. دغه شان په منځنۍ ایشیا کې هم چین ورته ترقیاتي پروژو باندې کار روان کړی دی. رسپانه لیکي، داسې باور کیږي که په افغانستان کې امن راشي، نو چین دغه هیواد هم له نورو ملکونو سره په ترقیاتي نیټورک کې ورګډول شي. خو په عین حال کې د سړکونو او برېښنا منصوبې د پاکستان په غربي برخه کې د وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین نشوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکا اوس له دې موقع پوښاسوي چې شامی ولسمشر بشار الاسد سمدستي له واکه لري. سي د چارواکو په خبره دا ځکه چې امریکا دا شوډل غواړي چې دوی د شام په شخړه کې له ماسکو سره کار کول کې دلچسپي لري. د ډونالد ټرمپ د انتظامي دا موقع د پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغه په مکمله توګه بدل دی، ځکه چې اوباما پر دې خبره ټینګار کولی چې د بشار الاسد درې کېدل په شام کې د څه قسم سیاسي حل برخه ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکز څنګه ریپورت جوړ کړی چې تفصیلي اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
امریکا چې په شام کې د شپږ کلنې خنجنګۍ د سیاسي حل په لټه کې ده، اوس پر دې ټینګار نه کوي چې شامی ولسمشر بشار الاسد سمدستي له واکه لري شي. دا خبره د ترګري مخنیوي لپاره د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ مشاور ټام بوسټ د جولای په 16 کړي. نوموړي وویل، زما په فکر دا مهمه نه ده چې موږ ووایو ضرور به لومبه اسد له واکه لري کیږي. البته امریکا غواړي چې اسد به په یو خاص موقع واک پرېږدي. د ډونالد ټرمپ د انتظامی دغه موقف د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغې په مکمله توګه بدل دی، ځکه چې اوباما پر دې خبره ټینګار کاوه چې د بشار الاسد لری کېدل به په شام کې د څه قسمه سیاسي حل برخه وي. نور غربي هیوادونو هم په دې وروستیو کې د اسد په اړه خپل موقف نرم کړی چې پکې تر ټولو مهم فرانس دی. د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپینې ماڼۍ دا خبره خوښه شوې چې وای په شام کې څه قسم امنیتي تړون ته تر رسیدو مخکې د اسد لری کېدل باید شرط نه وي. بوسټ ویلی دی چې باید د شام د مسلې پوځي حل نه بلکې سیاسي حل راوځي. اور د په خبره د ټرمپ انتظامیه اوس اهم پر دې باور ده چې کچېرې اسد په واک کې وي نو د پرامن شام ډیر امید نشي کېدی. نو موږ زیاتوي کاسد اوس واک پرېږدي یا ورسته خو کلاړ شي نو بهتره به وي. بوسټ دا سرګندونې وروسته له هغو کړي چې داسې راپورونه دي چې ټرمپ انتظامیه د سی آی ای د هغه پټ پروګرام ودرولو پریکړه کړې چې هدف یې د بشار الاسد رژیم زده یاغي ډلو ته وسلې او روزنه ورکول دي. د امریکا دغه پریکړه به ضرور روس خوشاله کړی وي، ځکه روس چې له ډېر وخت راهیسې په امریکا ټینګار کوي چې د اسد ضد یاغي وسلوالو ته روزنه او وسله ورکول بند کړي، غواړي چې د شام د شخړې داسې حل راووځي چې له مخې یې د اسد واکمني وژغورل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګند امریکا چارواکو له خولې لیکلي وو چې د سی آی د یاد پروګرام بندول له دې عکاسي کوي چې ټرمپ له روس سره په کار کولو کې دلچسپي لري. دغه پروګرام پخوانی امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2013 کال پیل کړی وو چې هدف یې په اسد فشار اچول وو چې له واک لري شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
امریکا چارواکو ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ماتې سره مخامخ ده او امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته د دې ډلې خلاف د کامیابۍ پر لور روانه ده. ایسوسیټډ پریس خبری اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد اعظمي مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه بیان یوازې څو ساعته وروسته چې داعش په تیزی سره ماته خوري د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میتیس د زیارت په ورځ وویل امریکا د داعش پر ضد جنگ کې بریا ترلاسه کوي او د ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. نوموړي په کیپیټل هیل کې د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل امریکا ګټونکې ده او داعش بایلونکې ده. میتیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دې هیواد د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد تر یو نیم ساعت زیات د کانګرس غړو ته وینا وکړه. میتیس وویل دوی د کانګرس غړو ته داعش ته د ماتې ورکولو د کمپاین او د دې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د پراخېدو په اړه معلومات ورکړل. دا معلوماتي غونډه له هغه څو ساعته وروسته وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس په دفاع وزارت کې له جیمز میتیس سره ولیدل. د دفاع وزارت ویاندی ډانا وایټ ویلی چې په دې دوه ساعته ملاقات کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نور هیوادونو په اړه ذکر وسو. د نوموړي په وینا په دې ملاقات کې څه ډول پریکړې نه دي سوي. د ټرمپ انتظامیه د افغان ځواکونو د کمزوري لري کولو لپاره پر نوې ستراتیژي او د 2000 اضافي امریکایي سرتیرو پر لیږلو کار کوي. دا وخت په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیر موجود دي. د سرتیر زیاتولو پر امکان د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس وویل چې دی باور لري چې ولسمشر ټرمپ ډیر ژر یو پریکړه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو ته دې غړي چې کوم خبرونه او رپورټونه وو هغه پایته ورسېدل. البته دا غړي لا هم دوام لري. هر اونۍ تاسو په دې وخت او په دې ورځ د نړۍ رنگونو اونۍ خبرونه اوري، دا ګلیاس جوړوي او په دې خبرونه کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلم نړۍ خوندور معلومات اوري. دا خبرونه چې نن وړاندې کوو د دې کوربه دی ګلیاس، دا تاسو په خوا هم اوریدلې ده. یو ځل بیا درته ورو راځي چې ورته وښو.
نو مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خدای تحقیق اداره ناسا زمکي د سیارچی حمله یا ټکر نه خوندې ساتلو لپاره یو منصوبه جوړ کړی ده. د بولټ 5 په نامه په دې منصوبه کې به په راتلونکو کې زمکه د سیارچو نه خوندې ساتلو لپاره ګامونه پورته کول کیږي. دته ډاټ میشن ویل کیږي چې پکې یو فریج په شان یو خلای کیپسول سیارچی پلور لیگل کیږي او دا هغي مخه بنسي. په دې لړ کې با په مستقبل کې ځینی ازمایني هم کیږي. کارپوهان وای چې په دې طریقه کې با ازمکه د غیر متوقع خطرونو خوندې وساتل شي. د ناسا چارواکو په خبره دا د ادارې لومړی مشن دی چې په دې ټکنیک کې با ازمکه پلور راتونکو سیارچې مخاوني ول شي. دوی وای چې د منسوبي منځوري روستو با تاریخي ازمایني کیږي. په دې منسوبه کې با 2022 کال کې ازمکه سره نږدې تیریدونکو سیارچې په هدف کول شي. په دې مقصد لپاره کومه ټکنالوژي کارول کیږي ته هغه په اړه با ساينس دان ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي. په دې مشن کې به خلای کیپسول رفتار د ګولې رفتار نه نه چنده زیات وي او سیارچی سره به جنګیږي. د دې تجربې په اړه ناسا یو ویډیو هم خپره کړې ده.
د ملګرو ملتونو یونیسکو ادارې د جاپان یو مقدسه جزیره اوکونوشیما په قدیمو ځایونو په فهرست کې شامل کړې ده. په دې جزیره کې د ښځو په ورتګ بندیز دی. دغه ځای ته نارینه رسیدو لپاره لومړی په سمندر کې لمبېږي او بیا مقدس مندر ته ننوځي. د اف پی راپور تر مخه اوکونوشیما د جاپان په لویدیځ ختیځ علاقې کې یوش او کوریا په منځ کې موقعیت لري. د جاپان مذهبي ډله شینتو دغه ځای ته عبادت لپاره ځي او په دې لړ کې خصوصي اجازت نامې هم ترلاسه کوي. دغه ځای په مذهبي توګه ډېر زیات اهمیت لري. دا جزیره 700 متره ده. د یونیسکو په کلنۍ غونډه کې دغه ځای د نړۍ په قدیمو ځایونو په فهرست کې شامل کړل شوی ده. دغه جزیرې ته هر کال تر 200 پورې کسان د عبادت لپاره ځي. بلخوا یونیسکو ادارې د هند مشهور ښار احمد آباد هم نړیوالې ثقافتي ورثې په فهرست کې شامل کړی دی. احمد آباد د هند لومړی ښار دی چې نړیوالې ثقافتي ورثې په فهرست کې شامل کړل شوی دی. یونیسکو ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې قلابند احمد آباد ښار په 15مه پېړۍ کې سلطان احمد شاه آباد کړی و. احمد آباد د هغه وخت سلطنت د فن تعمیر یو نادر نمونه وه. په دغه ښار کې جوړې ودانۍ، جوماتونه او نور ځایونه ډېر زیات ارزښت لري. په دې ښار کې دوستو مندر او جین مذهب ځایونه هم جوړ کړل شوي ول. احمد آباد د اسلامي عهد د فن تعمیر عمده نمونه ده. فرانس کې به تر 2040 کال پورې په پیټرول او ډیزل چلیدونکو گاړو د بندیز لګولو منصوبه وړاندې شوې ده. د فرانس ماحولیاتو وزیر نیکولس هولا دا یو انقلابي ګام بلل دی. د دې په خبره دا د نړیوالې ماحولیاتي معاهدې عملي کولو لړکې لومړی اقدام دی. نیکولس ویل چې فرانس به 2050 کال پورې کاربن نیوټرل شي. د فرانس په مارکیټ کې 3.5% گاڑی هایبرډ دي، خو الیکټریک یعنی برقی گاڑی 1.2% دي. دا خبره واضح نه ده چې 2040 کال پورې به هغه نور گاڑو سره څه کوي. د فرانس حکومت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې امریکا د پیرس معاهدې نه ځان ویستلی دی. تېره اونۍ د گاڑو جوړولو مشهوري کمپنۍ والو اعلان کړی و چې تر 2019 کال پورې به ټول گاڑی په مکمله توګه او یا په جزوي توګه برقي شي. ملخوارینو کمپنۍ هم برقي گاڑی معرفي کړي دي، خو اوس هم په یورپ کې 95% گاڑی په پیټرول او یا په ډیزل چلیږي. د فرانس حکومت دا پلان هم لري چې د کولې پلانټس په تر 2022 کال پورې ختم کړي. د ډیجیټل سینما لپاره کیمرې جوړونکي کمپنۍ ریډ یو هولوګرافیک سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کړی دی. دا د نړۍ لومړی داسې موبایل ټلیفون دی چې ویډیو او نور ایپ به په 3D کې قتل ممکن وي. د سمارټ موبایل ټلیفون ته هایډروجن 1 نوم ورکړل شوی دی. د دې موبایل ټلیفون دوه ورژن معرفي کړل شوی دی او د دې بیه $1500 پورې ده. په دې موبایل ټلیفون کې به د ګوګل انډراید آپریټینګ سیسټم وي. د سمارټ موبایل ټلیفون کارپوهان په دې ګام ډیر حیران دي. ریډ کمپنۍ په نړۍ کې د ښه معیار کیمرې جوړولو لپاره پوره ده. په دې رسو کې د هالیوډ سینما مشهور فلمونو لپاره هم دغه کمپنۍ کیمرې جوړې کړې وي چې یو پکې مشهور فلم ګارډینز آف د ګلکسي 2 هم دی. د موبایل ټلیفون جوړونکو په یو داسې ټکنیک کار شروع کړی دی چې بیټری تر زیات وخت پورې وکارول شي. په دې ټکنیک کې به هر وار د چارجر ضرورت نه وي. د میمنګن او د کارنل پوهنتونو محققینو په داسې مټیریل یا موادو په جوړولو کار شروع کړی چې بیټری به تر زیات وخت پورې کارول کیږي. په دې اړه دا هم ویل کیږي چې په دې ټکنیک کې به د موبایل ټلیفون بیټری په کال کې 4 وار چارج کول کیږي. په دې ټکنالوژي کې به ډیر زیات وخت لګي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Kamita Marius.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم سپایډر مین هوم کمنګ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $300 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم ډسپیکیبل می 3 دی چې د $450 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم بیبی ډرایور دی چې د $280 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم سپایډر مین هوم کمنګ په لومړي نمبر دی چې د ۱۵ کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم موم او په دریم نمبر فلم ګیسټ د لندن دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز ټور دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ټور دی رګناروک دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسوورت، ټام هیټلډن، کیټ ابلانچټ، ادریس البا، مارک رافلو او انټونی هوپکینز کار کړی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. د دې سیریز دوه پخوانی فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی و. فلم ټور دی رګناروک به د نومبر په 3 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
How did this happen? Well, it's a long story.
Asgard is dead.
Hi there. What have you brought today? Tell me.
A contender.
It's main event time. And now, I give you your incredible...
We know each other. He's a friend from work.
Oh, come on.
د هالیوډ سینما نوې ساينس فکشن او اکشن فلم دی ډارک ټاور دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال سټیفن کینګ په ناول جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ادریس البا او میتھیو مک کونی کار کړی دی. دا فلم به د اگست په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Tower is all that stands between light and darkness. Thousands of generations of gunslingers were knights sworn to protect it. Now I'm the only one left. The tower will fall. Get used to the carnage. Now the wars come to Earth. You really think you can stop me, Gunslinger?
Come on!
Jake! Everyone who walks with you dies. No more. I do not shoot with my hand. I shoot with my mind.
د هندي سینما وتیر اداکار شاهرخ خان نوی فلم جب هری میٹ سیجل د وړو ٹریلرو لړۍ په دې برخه کې مو اوریدلې وو. د فلم نوی سندره سفر خپره شوې ده. فلم جب هری میٹ سیجل یو روماندی او مزاحیه فلم دی. د دې فلم اکسبندی د یورپ په ښکلي ښارونو پراګ، امستردام، لزبن او بوداپست کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهوري اداکارې انوشکا شرما هم کار کړی دی. دا فلم به د اگست په 14 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. راځئ چې د دې فلم نوی سندره سفر لږ شان واورو.
ادھر کا ہی اڑا ادھر کا رہا سفر کا ہی تھا میں سفر کا رہا ادھر کا ہی اڑا ادھر کا رہا سفر کا ہی تھا میں سفر کا رہا میں رہا
د هندي سینما اداکارانو سدار ملوترا او جیکلین فرنانډس نوی فلم ا جنټلمن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې سنیل شیټی هم کار کړی دی. فلم ا جنټلمن به د اگست په 25 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Hi, I'm Gaurav. I just bought this house.
تیری پوری زندگی نا ریورس میں چل رہی ہے. گھر خرید لیا, منی وین خرید لیا, صرف لڑکی کا واندا ہے.
تمہارے جیسے لڑکے کو نا سرو گن سمپن کہتے ہیں. تمہیں شادی کر لینی چاہیے. ویسے
پلان تو وہی ہے آنٹی.
کیا خرابی ہے اس میں؟
مجھے کسی بھی حالت میں رشی چاہیے.
کچھ
मुझे ऋषि चाहिए, नेटवर्क एक्टिवेट करो।
आई विल हंट यू डाउन ऋषि, ढूंढ के मारूंगा तुझे।
यस
यू ऋषि?
सॉरी ऋषि कौन?
नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल।
कितनी पॉजिटिव वाइब्स है इस घर में।
पाउडर डाल के धो डालो इसको।
कितने मुझे किडनैप कर लिया है, शायद ऐसा लगता है कि मैं कोई फेमस सेलिब्रिटी हूँ। ऐसा होता रहता है मेरे साथ।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
balle 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 ریکونو بلے 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 سبھی خیمہ خر وقت ریکونو بلے 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 داسی یاری داسی دوستی کونو بلے بلے داسی یاری داسی دوستی کونو بلے 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 بلے
बल्ले 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 बल्